برنامه خبری صفی الله استانگزی میزبان است. خوش آمدین استانگزی سی
دیره منانکم کرودان جاوید نمیسه وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی الله استانگزی بیا هم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. وړاندې اوري چې په پاکستان کې افغان سفیر له خلکو غواړي چې لارتیا پرته پاکستان ته سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د خبره وضعیت د ډاډ وړ نه ده. نور مهم مطالب هم درته خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکی وی تر اوسه پوری د انتخاباتي نظام د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره کوم کار نه دی شوی، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، که څام پاکستانی چارواکو د تورخم او سپین بولدک لارو د خلاصولو ژمنه کړې وه، خو تر پرون ناوخته هم دا لار تړلې پاتې وي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې 24 عام خلک د داعش له بنده خوشې شوي دي. دوی په هسکه مینه او کوټ ولسوالیو کې ساتل کېدل. او د سوریې د کړکیچ د هواري په هدف جنیوا په غونډه کې د سوریې د رژیم استازي له اپوزیسیون وغوښتل چې په همس کې وروستۍ حمله وغندي، هغه حمله چې پکې یو لوړ پوړی جنرال هم وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. لومړی د افغانستان مهم خبرونه. د تورخم لار لا هم د افغانانو پر مخ تړلې ده، سره له دې چې پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ته ویلي چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په نږدې وخت کې د افغانانو پر مخ پرانیستل شي. د ننګرهار د والي ویاند وایي لږ تر لږه په تورخم کې وضعیت لا نه دی بدل شوی.
متاسفانه تر اوسه پورې پاکستاني منصبین نه دي تمام شوي چې خپله کړې وعده پوره کړي. لار اوس هم د مسافرینو پر وخت شوي ده او تګ راتګ چې شي کولای.
پاکستانی پولیسو پرون لږ تر لږه 250 افغانانو ته چې له ویزو سره په پاکستان کې بند پاتې وو یا ناروغانو د سفر اجازه ورکړه. په پاکستان کې تر یو لړ تروریستي حملو وروسته اسلام آباد څخه باندې یوونې مخکې له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې بند کړې. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ 24 اوسیدونکي چې د داعش وسلوالو تښتولي وو خوشې شول. د ننګرهار د والي ویاندوی اتاوله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان لږ تر لږه 4 میاشتې مخکې د داعش وسلوالو تښتولي وو. د هغه د قومي مشرانو هغوی د قومي مشرانو د منځګړیتوب او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشې شوي دي. د خوګیاڼي په وینا د داعش وسلوالو دا کسان په هسکه مینه او کوټ ولسوالۍ کې ساتل. د هرات د شینډند ولسوالۍ عملیاتي قومندان پرون ماخام وژل شوی دی. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد بیګاش په ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا پیښه د ولسوالۍ په مرکز کې شوې ده.
قومندان توله عملیاتی ولسوالی شندند در حالی که در رخصتی و سرمبار در نزدیک منظر مسکونیش در مرکز ولسوالی شندند توسط طالبان مسلح آماده حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
فرهاد زیاته کړ چې په دې پیښه کې 2 تنه ملکی کسان هم وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند ویلي چې حمله وسلوالو طالبانو کړی، خو هیڅ ډلې تر اوسه د حملې مسؤلیت نه دی منلی. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د 5 نړیوالې یو ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کوي. دا لوبه د زیمبابوې په هرارې سټېډیوم کې د افغانستان پر وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم هڅه کوي په ښې لوبې سره وکړی شي، سیالی وګټي او پر روان تورنمنت کې اتلولي په خپل نوم کړي. افغانستان او زیمبابوې تر دې دمه څلور لوبې کړي چې 2-2 مساوي شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د جنیوا په مذاکراتو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکي پلاوی مشر بشار جعفری پرون غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په همس کې پر امنیتي ځواکونو خونړۍ حمله وغندي. په دې حمله کې د سوریې د رژیم د یو لوی جنرال په ګډون زیات شمیر امنیتي ځواکونه وژل شول. جعفری ویلي چې کچیر د اپوزیسیون استازي دا حمله ونه غندي، د دوی لوري به تروریستان وګڼل شي. هغه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان له سانګړي استازي سټفن د مستورا سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل کچیر څوک دا تروریستي حمله ونه غندي، موږ باید د تروریزم ملګري وګڼو او مناسب چلند به ورسره وکړو. بشار جعفری وویل له سټافن د مستورا سره خبرې په بشپړ ډول له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي وي. سټافن د مستورا له بشار جعفری سره تر کتنې مخکې خبریالانو ته وویل چې په همس کې د سوریې پر امنیتي ځواکونو د حملې هدف د سولې د مذاکرو شنډول او خنډ پېښول دي. د جرمني پولیس وایي یو سړی پرون په هیدلبرګ ښار کې پر پیاده رو موټر وچلو او لږ تر لږه درې تنه یې زخمیان کړل. پولیسو ویلي چې موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی و. د دوی په ډزو کې وژل شوی دی. د سوریې د پولیسو ویاندي د سیمې د پولیسو ویاندي څرګنده کړه چې په دې پیښه کې یو سړی سخت ژوبل شوی هم دی. د حمله کوونکي هویت او د حملې هدف لا نه دی څرګند. خو د پولیسو یو ویاند ویلي پیښه له تروریزم سره ارتباط نه لري او حمله کوونکی هم یوازې و. یو کوردی خبریاله شفا غاریدی چې د عراق موسل ښار ته د ریپورت جوړولو لپاره تللی و پرون وژل شوه. هغې د روداو په نوم له یو کوردی ټلویزیون سره کار کوو په موسل کې د داعش ډلې پر ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه د یو ټلویزیوني پروګرام چلوونکې وه. شفا دېرش کلنه وه او په موسل کې په بمی چاودنه کې وژل شوې ده. په دې چاودنه کې چې د داعش او ډلې او عراقي ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې پر مهال شوې د هغې همکار یونس مصطفی ژوبل دی. او په امریکا کې زیاتو خبری رسنیو پر دې چې د سپینې ماڼۍ له مطبوعاتي مسول شان سپایسر سره د غیر رسمي خبرو یوې غونډې ته نو بلل شوي سخت نیوکه کړې ده. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ یو شمېر خبری رسنۍ له شان سپایسر سره غونډې ته د نوې بللې. د امریکا د سی این این ټلویزیون د نیویارک ټایمز د بی بی سي او یو شمېر نورو پیژندل شوي خبری رسنیو استازي په سپینې ماڼۍ کې دې غیر رسمي غونډې ته نوې ور بلل شوي. نیویارک ټایمز ویلي چې له شک پرته دا کار د ډیموکراتیکو ارزښتونو سپکاوی و او بی بی سي له سپینې ماڼۍ په دې اړه د وضاحت غوښتنه هم کړی. د ټایمز مجلې او اسوسییټډ پریس خبریالان هم له دې عمله چې د نورو رسنیو استازي نه وربلل شوي له شان سپایسر سره د خبرو له غونډې وتلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو پر یو شمېر مطبوعاتي سرچینو د نیوکو په لړ کې د هغو رپورټونو په جواب کې چې د انتخاباتي کمپاین مرستندویان د روسیې له استخباراتو سره په ارتباط کې ویلي چې جعلي او دروغي خبر د خلکو دښمن دی. شان سپایسر په دې اړه چې ولي یو شمېر خبریالان نور بلل شوی څه ندی ویلی خو ټینګار کړی چې سپینې ماڼۍ په مطبوعاتو کې د غلطو کیسو د مخنیوي لپاره سخت چلند خپلوي. مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی www.azadiradio.com کې لیدل شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال افغانانو غواړي چې لارتیا پرته پاکستان ته سفر ونه کړي.
غیر ضروري سفرونه د افغانستان له کم شي ما خپل له خپل بیان کې همدا ویلي ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی.
په پاکستان کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یو غونډه راتلونکې اونۍ کېږي او د دغه هیواد صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار ویلي تمه ده له افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورشي او د دې غونډې په څنډه کې به د تروریزم سره د مبارزې په اړه ورسره جلا خبرې وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو تر راتلو پورې د دغه بهیر شفافیت د باور وړ نه بولي او وایي چې تر دې دمه د دې لپاره کوم کار نه دی شوی.
طرف های مقابل هنوز در این زمینه ها گام های جدی تر و اساسی تر را بر نداشته.
وقت افغانستان که ده سهار اته بجه و نه دقیقی که دون که دی رازو لمری مطلب تا. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال افغانانو ته سپارښتنه کوي چې لارتیا پرته پاکستان ته سفر ډډ وکړي. ښاغلی زاخیلوال پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې وضعیت د ډاډ وړ نه دی، نو افغانانو ته به غوره وي چې په داسې حال کې پاکستان ته تګ راتګ بند کړي. د پاکستان حکومت که څه هم له افغانستان سره د سرحدي لارو د پرانیستلو اعلان لا نه دی کړی، خو پاکستاني پولیسو د شنبې په ورځ یو شمېر افغانانو ته د ځانګړیو شرایطو له مخې اجازه ورکړه چې پر پولا تیر را تیر شي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د هغه هیواد لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال پر افغانانو غږ وکړ چې پاکستان ته د تګ راتګ نه کوي. ښاغلی زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ته په کتو خلکو ته غوره ګڼي چې پاکستان ته د غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي.
غیر ضروري سفرونه د افغانستان له کم شي ما خپل له خپل بیان کې همدا ویلي ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی، نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوالو ته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. نو د هغې نه ښه دا دی چې که چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطعا سفر ونه کړي دې خواته.
پا په پاکستان کې تر یو شمېر انتحاري وسلوالو حملو وروسته چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو او داعش واخیست، اسلام آباد ادعا وکړه چې حمله کوونکي د افغانستان له لوري هغه هېواد ته ورغلي وو. دا ادعا د افغانستان حکومت په شدت رد کړه، خو د پاکستان پوځ د فبروري په 14 یوه اعلامیه خپره کړه او اعلان یې وکړ چې تر بلې خبرتیا به له افغانستان سره پولې د عادي خلکو او سوداګرو پر مخ تړلې وي. تر دې اعلان وروسته د تورخم او سپین مولدک لارې بندې شوې. د جرمني خبري اژانس په حواله پاکستاني لوري د شنبې په ورځ تر 2500 زیاتو افغانانو ته چې عمرونه یې زیات وو له ویزو سره په پاکستان کې بند پاتې یا ناروغان وو د سفر د اسنادو تر شدیدې څارنې وروسته پر ګډو پولو د تېرېدو اجازه ورکړه. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویل چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو لګیا دی او شایع د تورخم او سپین مولدک لارې په نورو دریو یا څلورو ورځو کې پرانستل شي.
تدریجي شکل به په راتلونکو درې څلورو ورځو کې زموږ میتا دی او هیله مو ده چې په پوره توګه به دا لارې سره خلاص شي.
خو ښاغلی زاخیلوال پر فیسبوک په خپل رسمي پاڼه په یاداشت کې لیکلي چې افغانان دي حتی په بشپړ ډول د لارو د خلاصېدو په صورت کې پاکستان ته لا تګ راتګ ډډه وکړي. د جرمني خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی نفیس زکریا په حواله ویلي چې په بشپړ ډول افغانستان سره د سرحدي لارو د خلاصېدو پریکړه به په مناسبه موقع کې وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ صفه د سهار لوو د ماخام تر وخت پرونی کوي. د ماخام لوو د سهار تر وو په همدغه صفو د یعنی 12:00 منځنۍ صفه او اف ام 15 باندې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. پاکستان به راتلونکې اونۍ د اقتصادي همکاري د سازمان د غونډې کوربه وي. د اقتصادي همکاري د سازمان د 14 غونډه به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. دا سازمان چې د پاکستان، ایران او ترکیه په ابتکار جوړ شوی وو اوس مهال لس غړي لري. د اقتصادي همکاري سازمان 12 کلنې غونډه په آذربایجان کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون په اړه هم د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست د سلاکار سرتاج عزیز د تایید سرتاج عزیز کړی دی او ویلي دی چې صلاح الدین ربانی به دغې غونډې ته ورځي او په ځینو مسایلو به له هغې ډلې تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به له ده سره جلا خبرې ولري. خو افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. فرشتې جلالزی په اسلام آباد کې د دې سازمان د روانې وندې پاړه نور جزئیات برابر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان زیات غوړو په اسلام آباد کې روانې غونډې ته د دوی د ورتګ بلنه منلې ده. خو د افغانستان د ګډون پړه په زغرده څنګه دی ویلي. د امریکا ژغ انګلیسي برخې په یو رپورټ کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په حواله ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی دې غونډې ته ورځي. د امریکا ژغ د رپورټ په حواله سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غونډه کې د صلاح الدین ربانی ګډون تایید کړی دی. امریکا ژغ وایي سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان او پاکستان تروریزم خپل ګډ دشمن ګڼي او له دې سره د مبارزې لپاره د دوه اړخیزې همکارۍ پر اړتیا توافق کړی دی. د امریکا ژغ د رپورټ په حواله سرتاج عزیز همداراز ویلي چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې به له ښاغلي رباني سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جلا خبرې وکړي. سرتاج عزیز زیاته کړې چې دواړه به له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د یو نوي میکانیزم پر جوړولو هم وغږیږي. موږ له مقررو هڅو سره ونتوانېدو چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر ترلاسه کړو. خو یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې افغانستان لا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د خپلو استازو ګډون نه دی تایید کړی. د اقتصادي همکاریو سازمان په 1950 میلادي کال کې پاکستان، ایران او ترکیه جوړ کړ چې وروسته افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان او آذربایجان هم غړي شو. د دې سازمان د جوړېدو موخه له نړیوال اقتصاد سره د دې هیوادونو د اقتصادي پیوستون پیاوړي کول وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه په تاسیحال کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي روابط تر بل هر وخت زیات نازک حالت ته رسیدلي دي. په پاکستان کې تر یو لړ چاودنو او وسلوالو حملو وروسته د اسلام آباد حکومت پر تورخم او سپین بولدک د افغانانو تګ راتګ بند کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره اونۍ په ترکیه کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې ټینګښت غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کېږي. خو افغانستان دغه ادعا په شدت رد کړې ده. د افغانستان حکومت ویلي چې دې هیواد هیڅکله د تروریستي ډلو ملاتړ نه دی کړی او د تورونو پورې کول د وضعیت له ښه کولو سره هیڅ ډول مرسته نه شي کولای.
تازه
دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو پروګرامونو تغواکی است. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو تر راتلو پورې د دغه بهیر شفافیت نه تضمینیږي. دا خبره د یاد کمیسیون ویاند علي رضا روحاني له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. هغه همداراس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د ستونزو د هواري او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اراده نه لري، خو ارګ مڼې بیا وایي حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اراده لري او په دې اړه لمرسته تکونکو هیوادونو سره خبري شوې دي. حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شفافیت په اړه اندېښنې زیاتېږي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنې او انتقادونه لري. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو له رامنځته کېدو پرته که انتخابات ترسره هم شي، شفافیت یې څوک نشي تضمینولی. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې تر ټولو لویه ننګونه د اړوند ارګانونو په ځانګړې توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ارادې نه موجودیت دی.
طرفهای مقابل هنوز در زمینه ها گام های جدی تر
و دی وی پدی مسله کی تورو سخکی لخوا او جدی او اساسی گامونه ندی اخیستی چې یو برخه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي. دا د کمیسیون دند او صلاحیت دی چې په دې اړه له فشار پرته پریکړه وکړي. خو د اصلاحاتو لور اوستلو پرته طبیعتا هیڅ څوک نشي کولای د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلی چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لور اوستلو پرته د انتخاباتو ترسره کول ممکن ندی او په دې برخه کې بنسټیزو اقداماتو ته اړتیا ده. د بنسټیزو اصلاحاتو راوستل، د رای ورکوونکو د مرکزونو ټاکل، په وخت سره د انتخاباتو د لیست مشخص کول، د رای ورکونې د کارتونو د برخلیک معلومول او د رای ورکونې په پروسه کې د شفافیت رامنځته کول هغه ستونزې او ننګونې دي چې د دغه کمیسیون ویاند ورته اشاره کوي. ښاغلی روحاني ټینګار کوي که په وخت په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځته نه شي، نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به له ستونزو ډک وي. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو د راوستلو په وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره جدي اراده لري او کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زموږ د پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. له دې ټولو سره سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت تر فشار لاندې دی او له تخنیکي او مالي پلوه د اصلاحاتو راوستو او د انتخاباتو ترسره کولو ته نه دی چمتو. د افغانستان د شفاف انتخاباتو یا ټیفا بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه وایي
از نقطه نظر آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات آماده نیست بتونه اگه انتخابات قابل
دی وی اساسی ستونزه د حکومت او خاصه توګه د ارګ مانی د له تخنیکی او مالی پلو کمیسیون د داس انتخاباتو تر سره کولو ته نه دی آماده چې ټولو ته د منلو وړوي. خود حکومت له لوري پر کمیسیونونو فشار دوی لستونز سره مخ کړي چې د داس وضعیت په دوام انتخابات د کړکیش پر لور تللی شي. په انتخاباتي بنسټونو کې د ټاکنۍ اصلاحاتو ترڅنګ د بودیجې نشټوالی او نامنی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې سترې ننګونې بلل کېږي. خو د ملي اوالي حکومت مشرانو بیا د یادو ستونزو هوارۍ له خپلو مهمو لومړیتوبونو څخه بللي. دا چې په دې اړه د افغانستان د ارګ مڼې ځواب څه دی، په اړه یې د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي
حکومت اراده بسیار جدی
دی. وی حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیاوړی او جدي اراده لري او په دې برخه کې ټول چمتووالی نیول شوی څو انتخابات پر وخت ترسره شي. که څه هم ښاغلی مرتضوي وایي چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې حکومت جدي اراده لري، خو د ټیفا مسؤلین بیا وایي چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د شفاف انتخاباتو د بنسټ د مسؤلانو په خبره دا موضوع به نه یوازې د حکومت کړنې له پښتنو سره مخامخ کړي، بلکې د هیواد به د کړکیش پر لوري هم بوزي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې د بلخ په د ګمرک پاړه باندې یو ریپورت لرو، خو له هغه مخکې به د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو د پروګرام اعلان درته وکم. دغه پروګرام د افغانستان په وخت په 8:30 بجو له لنډو خبرونو وروسته پیلېږي. د نن ورځې موضوع مو دا چې تمه د سبا د کاب نهمه د افغانستان د دفاعي امنیتی ځواکونو ملي ورځ ونمانځل شي. دغه ورځ سکال د افغانستان په تقویم کې شامل شو. افغان پوځیانو ته د درناوي په خاطر او د هغوی د قربانیو د یادښتونو او سرښندنو په خاطر دغه ورځ د هغوی په نوم نومول شوې ده. تاسو کولی شئ په همدغې موضوع له موږ سره د ازادي راډیو په ټلیفونونو باندې زنګ را ووهئ. زموږ شمیرې دي 0 800 225 او 0 900 203 540. سکایپ مو هم ده radio.azadi. کولای شئ په دې اړه چې د افغانستان ځواکونه څنګه کولای شي نور هم پرمختګ وکړي او د افغانستان دفاع په څه ډول ښه توګه کولای شي خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي. د بلخ ګمرک چارواکي وي ازبکستان هیواد د افغانستان صادراتي توکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا او چین ته واستول شي. اخوا د بلخ د تجارت او صنایع ریاست مسؤولان وي ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله دا کار ترسره کړی دی. په دې اړه مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ دا ریپورټ را لیږلی.
د بلخ ولایت ګمرک چارواکي وایي چې ازبکستان نه پرېږدي چې افغاني صادرات د افغانستان او چین ترمنځ د ریل غځېدلې پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا او چین ته ولېږدول شي. د بلخ د ګمرک مشر عبدالرحمن راسخ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له چین څخه افغانستان ته د ریل پټلۍ په وسیله مختلف تجارتي توکي راوارېدېږي، خو کله چې افغانستان غواړي چین یا هم منځنۍ آسیا ته صادرات وکړي ازبکستان یې مخنیوی کوي او د انتقال اجازه نه ورکوي. د بلخ د ګمرک مشر دا هم وایي چې چین ته تجارتي توکو د صادراتو میکانیزم داسې جوړ شوی چې افغاني صادرات لومړی پاکستان او بیا له هغه ځای څخه چین ته واستول شي. عبدالرحمن راسخ یې پاړه وایي
میکانیزم خود صادرات به چین از طریق پاکستان
چین ته د سوداګریزو چارو میکانیزم د پاکستان له طریقه جوړ شوی دی. ځینې ډبرې، جلغوز او داسې نور شیان چې چین ته ځي نو تورخم ته او له تورخم څخه پاکستان ته او له پاکستان څخه بیا هلته صادریږي. دویم دلیل دا دی چې ازبکستان د ریل خط له طریقه تر دمه د افغانستان صادراتو ته اجازه نه ده ورکړې. موږ نشو کولای چې خپل صادرات د ریل پټلۍ له لارې د ازبکستان له خاورې څخه انتقال کړو. تر دې دمخه هم د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونې چارواکو ویلي وو چې د ازبکستان دولت نه پرېږدي چې افغاني تجارتي توکي د افغانستان او چین ترمنځ د تازه جوړ شوي ریل پټلۍ له لارې بهر ته صادر شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپایزاده وایي چې ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله اجازه نه ورکوي چې له حیرتان بندر څخه د ریل په وسیله توکي بهر ته صادر شي. سپایزاده زیاته کړه تاسو په هغه چې د شرایطو د خرابوالي لامل اوس مهال دوی محتاطانه چلند کوي او عمده دلیل یې هم زموږ په هیواد کې د امنیت نشټوالی او د امنیتي سطح ټیټوالی دی. موږ له هیڅ هیواد سره بلدا کوم ستونزه نه لرو. باید یاد شي سره له دې چې د ریل پټلۍ لارې افغانستان نشي کولای منځنۍ آسیا او د چین هیواد ته صادرات وکړي، خو بیا د حیرتان بندر څخه هر ورځ د دریا او وچه لارې په سلګونه تنه تجارتي توکي روسیې، قزاقستان او ازبکستان ته صادریږي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د بلخ د ګمرک د چارواکو څرګندونې مو واورېدې. اوس هم ورزو خوست ته. په خوست کې پرون د خلکو په ولسي جرګه کې د خلکو استازي میربت منګل په یوې خبري غونډه کې وویل چې د یاد ولایت ځینې ادارې د خبره په فساد کې لاس لري. نوموړي د شمې پر ورځ رسنیو ته خبرې کولې. په ځانګړي ډول د ښاروالۍ، پوهنې او د ټولګټو چارو ریاستونو تورن کړل چې په قراردادونو کې شفافیت نه مراتوي او هغه چا ته قراردادونه ورکوي چې دوی سره پټې اقتصادي معاملې لري. د خوست ښاروال بیا دغه تورونه بې ځایه وبلل. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسی جرګې غړي میربات منګل د خروالۍ په چوکاټ کې د یو شمېر پروژو نمونه واخیستل چې د ګټونکو شرکتونو پر ځای په لوړه بیه خپلو مطلوبو شرکتونو ته په قرارداد ورکړي دي.
د خروالۍ په چوکاټ کې داسې شیان موږ هم ولیدل چې بدون دې د طلبۍ څخه قراردادونو صورت نیولی دی. دلته یو سړک موجود دی چې 900 متره سړک دی او 10 ملیونه ورته ورکړل شوی دی. او دې ته ورته بل سړک دی چې د کیفیت لیږه نه، د وسعت لیږه نه، د نورو شرایطو سره عینې دغه سړک ته ورته دی. دا په 28 ملیونه افغانۍ ورته ورکړل شوی دی. د جرګو ته لار چې اول قراردادي یې په 6 ملیونه افغانۍ غواړي، اما هغې ته نه ورکولی کېږي. دویم قراردادي ته په 12.5 ملیونه افغانۍ ورته ورکولی کېږي.
میرباد منګل زیاته کړه په خوز خار کې د خاروالۍ حمام مارکیټ چې د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی په دې وروستیو کې په زیرزمینۍ کې په درې درې لکه افغانۍ غرفې ویشل شوي او د مارکیټ د پاسه د بل منزل کار هم پرې روان شوی دی. نوموړي د پوهنې په چوکاټ کې نامستحقو کسانو ته د نمرو ورکول او د یادې ادارې په چوکاټ کې د خیالي ښوونځیو او خیالي ښوونکو یادونه وکړه او ویل چې په یاده اداره کې هم پراخه فساد شته.
یو څلو درې نمرې هغه خلکو ته توضیح شوې دي چې بدبختانه تحریکینو ته هیڅ کله ورته ځای نه دی ورکړ شوی او په الشیرو کې داسې کم لسه وجود لري چې خیالي معلمین وجود هلته لري. دوی ته ورته نورې لسې مکاتب دي چې خیالي دي.
بلخوا خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د ولسی جرګې د یادغړي تورونه ناسم وبلل او زیاته کړه چې د قراردادونو ټولې پروسې د تدارکاتو د قانون پر وړاندې کې صورت نیسی. نوموړي د یادو تورونو د عملونو په باب وویل
زباله د زره دوی ته به غرفانه یې ورکړل شوي. موږ چې کله توضیح کوو دوی شخصي ستونزې شخصي ګټې په خطر کې غورځېدلې وي دوی ته په خپل ځای احترام خو هیچ چاته حق نه ورکوو چې د شروالۍ د معایدو نه د شروالۍ د پروژو نه د شروالۍ د املاکو نه څوک سو استفاده وکړي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم په یاده اداره لګیدلي تورونه رد کړل او ویل چې په یاد ولایت کې نه خیالي ښوونکي شته نه خیالي ښوونځي شته او نه هم د کورونو د جوړولو لپاره نمرې غیر مستحق ښوونکو ته ورکول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د خوست ولایتي شورا ځینو غړو د پوهنې پر ریاست تور پورې کړی و چې په چوکاټ کې خیالي ښوونکي او ټولګي شته او له دې کبله د دولت د بودیجې د پام وړ پیسې حیفو مایل کیږي.
ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د ملي پیوستون 14 کلن پروګرام پرون پای ته ورسید. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وویل د ملي پیوستون پروګرام لاره په هیواد کې زرګونه پراختیایي پروژې پلي شوې چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستو. د حکومت او ولس ترمنځ اړیکې غښتلې کړې. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي د دې ترڅنګ چې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې پلي شوې پروژې ګټورې بولي خو په یو شمېر پروژو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه هم کوي. نور حال د واسل سال پریپورت کې
د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي د ملي پیوستون پروګرام د سیمه او نړۍ په کچه یو بیساره او بریالی پروګرام وو. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد تورانی د شنبه پر ورځ په کابل کې د دغه پروژې د پای په مراسمو کې ویل چې د دغه پروګرام له لارې په ټول هیواد کې زرګونه پراختیایي پروژې پلې شوې چې په حکومت د خلکو اعتماد لا غښتلی کړی دی. خغلی درنی ویل چې د ملي پیوستون پروګرام د افغانستان د کلیو بانډو باندې ته بدلون ورکړ او د خلکو په ژوند کې هم مثبت بدلون راوست.
دی ډیر کامیاب او موفق پروګرام سره خدای پماني کو. که تاسو څوار لس کلمه خې دی افغانستان کلیو باندې لیدل وای او چې کوم چې نن ګورئ لدی سره ډیر متفاوت په کامل توګه کلیو زموږ پراختیا پیدا کړې ده. خلکو ته خدمات تقریبا تر یو حد رسیدلې دي او دا ټول د دې پروګرام د تطبیق نتیجه ده.
خغلی دورانی ویل چې دغه ملي پروژې د کلیو د پراختیا ترڅنګ د فقر او بیوزلۍ په کمولو کې هم رغنده رول لوبولی دی. د ملي پیوستون پروګرام څوارلس کاله وړاندې د افغانستان د حکومت لخوا د محلي حکومتولۍ د کلیو د بیرغونې او د بیوزلۍ او لوږې د ختمولو په هدف پیل شوی و. په تیرو څوارلسو کلونو کې د دغه پروګرام له لارې شپږ اتیا زره بېلابېلې پروژې د یو اعشاریه پنځه میلیارد ډالرو په لګښت د څلور دېرش موسو انجوګانو لخوا په ټول هیواد کې پلې شوې چې مالي امکانات یې د نړیوال پراختیایي بانک او یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو لخوا برابرېدل. د ملي پیوستون د پروګرام له لارې چې د تطبیق په برخه کې اویا سلنه ونډه خلکو اخیستې په ټول هیواد کې پنځه دېرش زره سیمه ییزې شوراګانې جوړې شوې چې د پروژو د پلي کېدو په برخه کې همکاري کوله. د دغه پروژو له لارې په ټول هیواد کې درې پنځوس زره کیلومتره سړکونه سل زره د څښلو د اوبو منابع شپېته زره تدریسي ټولګي سل زره برېښنایي او د سولر دستګاوې سلګونه ټولنیز تالارونه او کلینیکونه جوړ او همدارنګه له یو میلیون هکتار څخه ډېرې ځمکې د اوبخور او کرنې لپاره آماده شوې. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي چې تر ډېره دغه پروژې بریالۍ وې خو یو لړ ستونزې هم لرلې چې په نوي پروګرام کې باید ورته پام وشي. د لوګر د ولایتي شورا غړی حسیب الله ستنکزی وایي چې په لومړی وختونو کې د محلي شوراګانو مشرانو په کارونو کې ناغېړي کوله خو وروسته دغه ستونزه هواره شوه.
پخوا داسې و چې شوراګانې د ملي پیوستون لخوا جوړې شوې هغه کې ځینې موضوعات وو ځینې اختلاف هم کېده ځینې کسان به خپل کسان ځای په ځای کړه امار به صحیح ورکو خو تر ډیره خنه پوری لوګر کې ښه کار شوی دی. یعنی موږ دا نه شو ویلای چې ملي پیوستون پروګرام په ساته ولاړو پر ډیره نام نسیمو کې ډیره لرو سیمو کې موږ دا پروګرام عملی کړ.
په همدې حال کې د ملي پیوستون د پروګرام لپاره پای ته رسیدو سره سم د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې د وګړو د تړون یا میثاق شهروندي پروګرام چې د دغه پروګرام ځای بنسي ډیر ژر پیل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د وګړو تړون پروګرام د سو سکتوري وزارتونو ترمنځ لومړنی پروګرام دی چې د دې پروګرام چلوونکي وزارتونه به په خپلو کې په همکارۍ او نږدېوالي کې خپل فعالیتونه له هغې لارې ترسره کړي. فاصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. مخکې له دې چې خبرونه تاسو ته ووایو، د ازادي راډیو په بل پروګرام کې چې په لنډو خبرونو وروسته پیلېږي، د مایکروفون ستاسو پروګرام دی. موضوع یې هم د افغان امنیتي ځواکونو په اړه ده چې سبا د کب نهمه د دغو ځواکونو ملي ورځ نومول شوې. اوس هم ورځو لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم لار لا هم د افغانانو پر مخ تړلې ده. د پاکستان چارواکو ژمنه کړې وه چې دغه لار به پرانیزي، خو دغه لارې لا هم چې لس ورځې تیریږي نه ده پرانیستې. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ 240 اوسېدونکي چې د داعش وسلوالو تښتولي وو خوش شول. دوی په هسکه مینا او کوټ ولسوالیو کې ساتل کېدل. د هرات د شینډان ولسوالۍ عملیاتي قومندان پرون ماښام د ولسوالۍ په مرکز کې وژل شوی دی. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د 5 نړیوالو ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کوي. د جنیوا په مذاکرو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکي پلاوي مشر بشار جعفری پرون غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په هومس کې پر امنیتي ځواکونو خونړۍ حمله وغندي. په امریکا کې زیاتو خبری رسنیو پر دې چې د سپینې ماڼۍ له مطبوعاتي مسول شان سپایسر سره د غیر رسمي خبرو یوې غونډې ته بلنه نه وه ورکړل شوې سخت نیوکه کړې ده. یوه کوردۍ خبریاله شفا ګاریدي چې د عراق موسل ښار ته د رپورټ جوړولو لپاره تللې وه پرون ووژل شوه. او د جرمني پولیس وایي یو سړی پرون په هیدلبرګ ښار کې پر پیاده رو موټر وچلوه او لږ تر لږه 3 تنه یې ژوبل کړل.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین از رادیو آزادی. فردا 9 مایوت مصادف است با روز حمایت از نیروهای امنیتی افغان. این روز به تازگی در تقویم به عنوان یک روز ملی جا داده شده. حدود 300 هزار نیروی پلیس و اردو در افغانستان با پذیرش مشقت‌های زیاد برای تأمین امنیت تلاش می‌کنند تا دیگران راحت باشند. اگر شب است یا روز برای نظامیان تفاوت ندارد و هدف آنها معلوم دار است: دفاع از افغانستان، برقراری امنیت، جلوگیری از وقوع جرم و در کل آرامش و حفظ آن برای مردم در کشور. نیروهای امنیتی افغان قربانی های زیاد را متحمل می شوند. در خطوط اول میدان های جنگ حضور می یابند، مبارزه می کنند و برای حفظ امنیت به تلاش هایشان ادامه می دهند. شما برای نیروهای امنیتی تان چی کرده می تانند؟ آنها همواره برای ما و شما کار کردند، ولی وظیفه فردی عرفان در برابر آنها چیست؟ برای این نیروها چی توجه باید صورت بگیرد؟ چی در عرصه تقویت نظامیشان و چی در عرصه حمایت‌های مادی و معنوی از سوی حکومت و هم از سوی شما؟ موضوع امروز برنامه میکروفون شما به میزبانی من جاوید نعیمی و صفی الله استانگزای امین است. منتظر تماس‌ها، زنگ‌ها و پیام‌های شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر سم کارت افغان بی سیم دارین. با شماره 818 میتونین بر ما پیام های کوتاه به دری و پشت رو بفرستین. لطفا نام و محلتان را هم در پیام های خود ذکر بکنید.
بله، مننه کوم. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مایکروفون ستاسو په دغه پروګرام کې لکه څنګه چې نایمی صاحب ویل، د افغان ځواکونو په اړه باندې کول شي خپل نظر را سره شریک کړئ. د کب نهمه چې سبا ده، د افغان ځواکونو ملي ورځ نومول شوې ده. دغه ورځ د افغان حکومت له لوري سږ کال یعنی په 1995 کال کې د جدي په میاشت کې د کابینې د یوې پریکړې له مخې په تقویم کې شامل شو او د افغان ځواکونو د درناوي او یادښت او د هغوی د سرخندنو د یادښت په خاطر د هغوی په نوم ونومول شو. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په کورونې او بهرنیو شمیرو هم درس په سکایپ باندې مکت زنګ راوهي او په دې اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ.
بله شنونده فکر میکنم در خط تلفن داریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما. مهربانی سب.
بله سلام علیکم.
سلام سب، بفرمایید شما.
سلام خوش شما اول امکار تخنیکی تام و برام شنونده رادیو آزادی از نیز ولایت الوان تقدیم میکنم.
بفرمایید عزیزی سب.
تشکر زنده باشین. در اصل حکومت بسیار دیر کرد که روز سردار روز اردوی ملی افغانستان و یا به نام قهرمانان ملی ما قهرمانان ملی اردو و پلیس افغانستان نامگذاری کردن. این باید پیش از پیش نامگذاری می شد، چرا که از شما ببینین در جهان دیگر امین چون روزا برای نیروهای اردویشان پلیسشان نیرو میبخشه، بریزونا جسارت میبخشه تا با افتخار و با سربلندی از وطن و ناموش خود دفاع کند. این بسیار یک کار نیک و قدم بسیار بزرگی را دولت وردیشته. از تمام مردم افغانستان خواهش ما است، ارزومند استیم تا از نیروهای ملی و امنیتی خود حمایت کنه تا آنان بتواند از ما، از مردم، از خاک و جب و جب خاک افغانستان دفاع کنه. شما ببینید در شرایط بسیار سختی با همسایه خود قرار داریم. امروز افغانستان به این نیروها سخت ضرورت داره، فقط مایی برای آب ضرورت داره، افغانستان برای نیروهای امنیتی خود آنطور ضرورت داره. ما خواهشمند هستیم که این روز با شکوه با 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 پر افتخار تبدیل کنه. تشکر از توجه شما.
تشکر سب.
مننکم لازمی سب نچه له هلمند له موږ سره تماس نیو د افغان ځوکونو په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړ. بل اوریدونکو هم د لاین کې لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د افغان ځوکونو په اړه باندې څه نظر لرئ.
از طریق اسکایپ هستنه سره.
بله د اسکایپ لاري دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، حلیم مې کابل نه تازه ما در کوم. خبره ده د امنیتي ځوکونو حمایت ورځ اعلان اول خبره ده، خو زما نظر په دې مورد ده ک غواړي چې امنیتی ځواکونه ته یو احساس ورکړي، داغوی مورال قوي کینو، باید داغوی قاتلین چې مابسو کې دا ټول ادام سکه چې په دې سور لس کاله کې یو انتحاري یو کس چې په بمونه نیول شوی داغوی مابسو کې ناسې درال چې زموږ ځواکونه چې داغوی لاس ته ورسي په مال لحظه سارایي محکمه کوي او د منځه وړي او داغوی قاتلین په مابسو کې ناس دي، نو د دې د مورال په خاطر باید دا ټول په محکمه سي او په خپل سزا ورسیږي. د دې مورال به ډېر قوي سي او د دې د خدمتونو یو قدرنادي به موسي په عین وخت کې مورال به هم قوي سي او خپل وطن سره به مینه هم زیاته سي. خدای پاک.
بلې مننه کوم. کور ودان له کابل از موږ اوریدونکو علي و چې د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیو. تاسو هم کولای شئ په سکایپ او نورو ټلیفونونو باندې له موږ سره تماس ونیسئ.
بله اکشن آمده دیگه هم هستن از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی سب.
مهربانی اوکی.
بله محترم جاوید نعیمی سب تا در سلامون رو رانی کن ساسان کار سانگی سب سلامون از در رتون کار کن کاری دون کت
بفرمانی
پشم سب. موضوع متاکلی.
بله موضوع ده افغان زوکونو پاره بانی ده تمه ده سبا ده کب نهمه ده افغان زوکونو ملی ورز ون منزل شی ده ورز سکال پا تقویم که شامل شوله. تاسو ده افغان زوکونو پاره بانی چه نظر لری لحقوی ده حمایت پا خاطر بانی تاسو چه ویزه که چیش پا ورز افغان زوکونو ده افغانستان ده دفاع لپاره کار کوي، د افغان زوکونو د تقوی لپاره د هغوی د ملاتړ په خاطر څه څه باید وشي؟
محترم سنیزه ساسه د موضوع سه زه خبر یم چې تلیفون می درته کړی دا ډېره ښه موضوع متاکلی. زما نظر په دې باره کې دا دی چې بلې افغان زوکونه او د دې ملت وګړي او د دې ملت بچیان دي او د دې ملت د خلقو د دفاع کوي. زما ادب دا شی دی چې خلق د اردو ملي څخه په ډېرو مواردو کې ښه خاطرې هم لري او په بعضې مواردو کې بدې خاطرې هم لري چې دا د ملکي تلفاتو سبب کېږي، دا خاطره لري ځینې. او بله خبره دا د دولت د مالي پولیسو یا د ملي پولیسو خلق سر ته کوي. دا هم یو پدیده ده چې افغانستان ته راغلی ده او ملت شکایت ځینې لري او یو 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 غټ واټن چې د ملت او د دوی په مابین کې پیدا دی هغه دا دی چې موږ اورو چې دغه مرمۍ چې دوی ته ورکول کېږي بیرته دوی خرڅوي، یا د خیالي پولیسو خبره کېږي یا په اردوی ملي کې د دې خبره کېږي. بله خبره دا ده چې موږ اصلا د اردوی ملي د عسکرو څخه شکایت نه لرو. زموږ شکایت دا دی چې د دولتي اراکینو څخه زموږ شکایت دی چې وخت دوی زخمي کېږي په وخت باندې لاسرسی نه ورته کېږي، وخت چې دوی معیبه کېږي په وخت چې دوی ځوانان د دې وطن دفاع کوي، وخت چې دوی معیوبه شو بیا د دوی معیبینو ته لاسرسی نه کېږي، وخت چې دوی ووژل شي د دوی بچیانو ته لاسرسی نه کېږي. خبره دلته ورانه ده چې یو سړی ژوندی هر سړی غواړي، مګر چې مړ شي بیا څوک رایې نه پښي وهي. وخت چې ده دا دولت په تخوین کې دا شامله کړې دي چې سبا د اردوی ملي ورځ ده یا ده اساکر ورځ ده د کب نغمه. نو زما نظر دا دی اوس چې دوی ژوندي وي د هر چا په کار دي، او چې مړ شي نه بچانو ته لاسرسی کېږي، دا وخت چې معیوب شي د دوی معیبینو ته لاسرسی نه کېږي، او که دوی پرز زخمي شي پر وخت باندې نه رسول کېږي خپل موقع ته، باید دغه کار د اردوی ملي د عسکرو سره وشي. سر دې خلاص
او کور ودان ژوندي اوسئ. ډېره مننه کور ودان.
تشکر پښتون صاحب، سلامت باشین. و یک شنونده دیگه هم داریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید. مهربانی کنین صاحب.
مرحبا صاحب، تا اوستا همکار تا اوستا رنگ آزادی رادیو طول کارکون که تا دوزر لکن سلامون اولان دیکم.
دیر از یاد منانه کم مهربانی که خپل نوم اخلی او نظر وی پا دیارده پنده.
من می سنایده سم محترم عبدالحبی غریمان در سخار ولایت در شمیش رو سالی سر خبرو پتمان.
مهربانی او که در افغان زوکونو پاره بندی چه نظر لگه؟ سبات در افغان زوکونو ملی و رز ده؟
بله سنایده سم محترم در چه مولود تست تاکل رو در واسن.
بله سب تماس از ایشونه
فکر کنید تلفن بند شو. خو یو یادونه باید وکړي د افغان حکومت د ولسمشر مخکینی ویندوی هارون چخانسوري د دغه ورځ د اعلان پر ورځ وویل چې دغه ورځ تاریخي فلسفه لري، ځکه چې په دې ورځ باندې د خبره د غازی امان الله خان په وخت کې منځنه کېدل، او د کپ پنځم اعلان شوی دی، وروسته له هغې د کپ نهم او دولسم باندې د هغه دغه ازادی پر رسمیت پیژندل شوی ده په دیر رسول لومړی کال کې. نو افغان حکومت وایي چې د همدغې تاریخ د بیا ژوندي کولو لپاره او د افغان ځواکونو د درنښت په خاطر یې دغه ورځ نومولې ده. اوریدونکی که په ټلیفون کې لرو، بله مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا نظر وایئ.
مهرباني کوئ.
الو.
بله مهرباني وکړئ، موږ ستاسو غږ اورو، لطفا خپل نظر په دې اړه باندې ووایئ.
عبدالحکیم ز خبرې مزدا موضوع ما واورېده، تعقیب مې کړه. نو ډېره ښه موضوع ده چې افغانستان ملي اردو ځواکونه چې کال شپږ میاشتې د هغوی دا هغه ولمانځو، د هغوی خدمت به موږ به پوره نه
کړو.
دا خو لا یوه ورځ ده، نو مطلب مې دا ده چې د شهیدانو ماش حواله کړي، هغه به د دې ورځ لمانځلو نه هم هماغه ورځ ښه ده چې وارثین یې خپل ماش پیسې طرز امتیازات وي هغه ترلاسه کړي، هغې نه ښه لمانځل بل نشته. سلام په مخه دي. ښه،
ډېره زیاته مننه کوم.
تشکر سرنگسای صاحب. در لاوالای صحبت ها یک چیز هم از شنونده ها میخواهیم که مسئولیت های فردی خود را هم با ما شریک بسازن که مسئولیت فردی در برابر این نیروها چی است، چون بدون همکاری شما نیروهای امنیتی افغان هم شاید به یک هدفی که دارن دیرتر برسن، اما اگر شما همکار باشین شاید زودتر بتونن به هدف برسن. و در این مورد مسئولیت های فردی چیست؟ لطفاً با ما شریک بسازین.
بله، افغان پوزی چارواکو هم تل خلق غوکری چې د بیلا بیلو تروریستی پیخو او هم درز جنایی پیخو د مخنیوي په خاطر باندې وخت په وخت له دوی سره خپل خبرونه او پیغامونه ژر تر ژره شریک کړي، څو افغان ځواکونه مخنیوي کې اقدام وکړي، او ویلي دي چې د افغانانو او د عامو خلکو له همکاري پرته دوی په هیڅ ډول باندې بریا نشي ترلاسه کولای.
بله شنونده را بگیریم، بعد از او بریم به پیام ها که خیلی زیاد هست. پیام ها،
بله فکر کنم پیامون هم زیادی میربانی. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام. میربانی او که خپل نوم اخلی و بیا نظر را توی
محمد بشرپال ما د ننګرهار ولایتنا.
بشرپال صاحب محترم، مهرباني وکړئ د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر باندې تاسو څه کولی شئ؟ د هغوی لپاره ستاسو فردي مسولیت، یا تاسو په یوازې د هغوی د ملاتړ لپاره څه کولی شئ؟
مو خو د خپل ملي اردو ملاتړ لپاره هر څه کولی شو،
دې ملاتړ باید وکړو، د دې مراد باید موږ چت وساتو، کم از کم باید موږ زبانی ملاتړ دې کوو، په غاړه کې خو ټوپک نه او کوم دې چې څوک ورنکاري او باید دې ته موږ په خپل ټیم سره معلومات ورکړو چې ورنکاري مخنیوی وکړي.
بله او بله سر
بله
ټول ملت دې ملاتړ وکړي، او بل دا چې دې قدردانۍ وشي، دا کوم محیودین چې ملي اردو لري، ملي پولیس لري، دې باید په همدا سبا ورځ باندې دوی په دې باندې لکه مکاټي نامات ورکړي او هي وو بس ونازي.
بله ډیره زیاته مننه کوم له ننګرهار بشرپال صاحب چې له موږ سره خپل نظر شریک کړ. اوس هم ورزو د هغو اس ام اسونو په لور چې د افغان بي سیمه ته سوال تلس شمیرې لارې زموږ اوریدونکو موږ ته رالیږلي.
تشکر میکنیم و سپاسگزار هستیم از شنونده هایی که تماس گرفتن و پیام فرستادن. عبدالصمد از کابل نوشته کرده که از عموم مردم عزیز افغانستان خواهش و آرزو داریم که در روز نهم اوت که برابر است با روز قوای مسلح، نیروهای امنیتی خود را ازشان قدردانی و پشتیبانی کنند. زبیر از غزنی نوشته کرده که نیروهای اردوی ملی ما جایگاه خاص در قلب‌های افغان‌ها دارند و خداوند حفظشان کنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که اگر نیروهای افغان به جنگ‌های داخلی درگیر نمی بودند، هر خدمت می کردیم، حالا هیچ هم نیم. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که ما خوش هستم از نیروهای امنیتی که میتونن دفاع کنن از هر گوشه و کنار افغانستان و گفتن قوای امنیتی ما قهرمانان هستند. عنایت از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر نوشته کرده که نیروهای هوایی ما باید مجهز شوند با تیاره های شکاری و بم افکن و گفتن باید امریکا هر گونه اسلحه‌ای را که خودش استفاده میکنه برای نیروهای امنیتی افغان بسپاره و کمک کنه. و محمد ظاهر تیموری از اروزگان نوشته کرده عوامل زیاد است که باعث ناکامی قوای مسلح افغانستان شده که یکی هم شامل شدن پلیس محلی یا هم اربکی هاست که مردم از دولت به نحو فاصله گرفتن.
بله مننه کوم نمی صاحب. وسم ورزوغی اسمی سونو ته چې اوریدون کوله بیلا بیل زین را لګلی دی. مبارز نورزیل د هلمند لواشیر لیکلی امنیتی ځواکونه باید له حزبی قومي او سمتی خبرونه لري وساتل شي او وطن فروش جنرالان د خبره باید ارشاد مجازات شي. قاسم زواک له هلمند لیکلی زام خپل ملاتړ د افغان امنیتی ځواکونو څخه اعلانوم، افغان ځواکونه کولای شي د خپل خاورې ساتنه وکړي. نور احمد الکوزی د هلمند لیکلی مکتول افغانان د مشر اشرف غنی د دغه پریکړې هر کله کوچ د افغان ځوکونو د ملاتړ لپاره د کاب نه مورز د افغان ځوکونو د ملاتړ د ورځ په نوم نومولیده. اسد اندر لمیزانی ولسوالۍ د زابل لیکلی دی د عسکرو خدمت جنگ نه بلکې هر افغان ته طالبانو سره سوله راوړل خدمت ده. د لاور او سرخندون کی هلال افغان د خوست لیکلی دی د لاور او سرخندون کی ځوکونه د لاور او سرخندون کی بلل دی او ویل دی چې د دوی رهبری ته هم باید جدي پاموشي. د خوست نه نادر لیکلي د افغانستان پوز باید له هر ډول سیاست نه لري وساتل شي. یعنی دوی د افغان پوځیانو د غیر سیاسي کولو په پروسه باندې تاکید کړی دی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین لیکلي دی د افغان ځوکونو د شهیدانو ملي ورځ هم باید ونمول شي. دا دغه ورځ چې سبا ته دوی ته باید یادونه وکړم چې سبا د افغان ځوکونو د سرښندنو قربانیو د وطن د لار په دفاع کې د دوی د هر ډول قربانیو لپاره د غورز نمول شوې ده. د افغان بیسی مات سواتلس للارې تاسو را لګلی سمسونه موږ ول وستل. نمی سه باید یو یادونه وکم چې د افغانستان په دغه تقریبا 14 کلنه جګړه کې د رسمي او تایید شو امارو لمخې د دې ترڅنګ چې زیات ملکیانو ته مرګ جوړ لاوخته ده، د افغان پوځیانو مرګ جوړ له هم زیاته ده. د رسمي شمیرو لمخې شاوخوا 10000 افغان پوځیان چې پکې ملي اردو ځواکونه، پولیس او امنیتی ځواکونه د امنیت برخې شامل دي، دوی وژل شوی او په همدغه تعداد کې هم له دغه تعداد هم زیات ټپیان شوی دي او ګڼ شمېر اوس وخت لستونزو سره هم مخ دي. نو د شخصي او فردي مسولیت په خاطر باندې افغانان څه کار کولای شي؟ اوریدونکو لرو د دغه قربانۍ د درناوي او د دغه قربانۍ د ځواب په خاطر باندې افغانان شخصا څه کولای شي دغه لپاره؟
مهربانی کنین صاحب.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی کنین
صاحب. رادیو آزادی سنه؟
بله بله، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب، پیام شما چیست؟
آقا ما ما خودم افسال در کوتا بودم و منجا روان اجتماع بود ما مرفتم سیبی اجتماع بود مرفتم یک روز به علما تعیین شده بود اگر یک روز همی برای علما تعیین شود یه خیلی از لطفتان بید نخواهد بود.
شنونده عزیز، ما صلاحیت از این نداریم که روز را به نام علما یا روز را به نام این آن ما تعیین بکنیم. البته این کار حکومت هست، چنانچه در گذشته هم ما یادآور شدیم ریاست جمهوری افغانستان، حکومت افغانستان این تصمیم را گرفته که روز نوم هود به نام روز نیروهای ملی یا نیروهای امنیتی افغان مسمی شود. بر صورت تشکر از تماس شما و بریم به شنونده بعدی. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب.
بله مهربانی و علیکم السلام، مهربانی که خپل نوم واخلی او لکوم زای متماس نیوله.
مننه در تفکر سجم خان همدردم در محل زبل ولایت دخلات به شهر څخه.
همدرد صاحب مهربانی وکړئ، له افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر څه کار کولی شو شخصا؟
مننه دغه څرنګه چې تاسو څه کړی اول خو په دې ډېر خوشحاله شوم څومره ښکلی څومره ښه شی موضوع پورته کړ او بل دادا موږ تاسو سرتېری موږ تاسو لپاره د قدر وړ دي کله به موږ دا په دې سترګو په حق سترګې نه پټو چې ولې زما دغه غوښتنه ده له ټولو لوړپوړو چارواکو څخه چې دغه سرتېری ستاسو له سهاره تر ماښامه ډېر پاتې ستاسو په خدمت کې د هر ملکي په خدمت کې دی، د هر مامور د هر په خدمت کې دی. حیا ته خو یو څو سره وکړه که دی خدانه کړه په جنګ کې مړ شي څه د دې کورنۍ ته ورځې؟ نه، باید پوښتنه وکول شي، باید د ده هغه امتیازات ورکول شي، دی باید وستایل شي. موږ تاسو باید خپل سرتېری وستایلو او په دا ستایلو باندې موږ دلته ډاډ ورکړو. زموږ د خاورې زموږ د وطن خاوره دی په وینه ساتي، دی خپل وینه زموږ د وطن خاوره ساتي. ولې به موږ د دې دفاع نه کړو؟ هر وخت باید موږ وکړو او باید تاسو دغه خبره موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دغه غوښتنه او هیله لرو. د اشرف غني او ډاکټر عبدالله څخه چې حیا د نورو د ریسانو د مدیرانو معاش لک لک کېږي او د زموږ د عسکر څوار نه زر افغانۍ معاش وي یا 15,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ بهید معاش وي چې د خپل سر په لاس کې اخیستی دی او په سنګر کې جنګېږي، د خپل سر په لاس کې اخیستی دی او ساده کور مخته ولاړ دی او له سهاره تر ماښامه د شپې او د ورځې د خدمت کوي. ولې ته دې شرط نه وایې؟ باید موږ دوی ته هر رقم په هر وسله سنبال کړو څو وسله چې موږ ضرورت ورته لرو په دغه شرایطو کې پر هغه وسله باید موږ سنبال او دی وسایل شي. دا زموږ تاسو د هغه یو کړی د هغه غږ چې ټول موږ په دغه افسر باندې ولاړ یو، هغه د اردو دی، هغه د امنیت ملي دی، هغه پولیس دی، هغه د مالی پولیس دی، هغه ټول موږ د سترګو تور دي چې موږ ته خدمت کوي، موږ وطن ته خدمت کوي. هغه باید موږ تاسو ډېر پاملرنه دي ته کوڅه دي، هغه ماشومان چې په پات کې دي، هغه مندې، هغه خوندې چې دي، هغه د دې کورداري دي چې د خدای نه کړده په شهادت رسېږي په یو جنګ کې خاورې کېږي مرکې دي. باید موږ دوی ته پاملرنه وکړو او د دوی له فامیل سره موږ مرستې وکړو. داسې مرستې نه چې نن به ورکړ او سبا به بیا د ده نوم نه اخیستل کېږي. مړ کې د مړ خو هېڅوک پوښتنه نه کوي، په ژوندي خو هر څوک وایي وایي دا ښه دی. باید چې مړ شي موږ باید پوښتنه وکړو، زیات شي او د دوی ستاینه وشي، د دوی لباس ته وکتل شي، د دوی چې هر څه ضرورت وي باید هغه ورته امکانات برابر شي. لکه څرنګه چې په نورو هېوادونو کې ته وګورئ، نورو هېوادونو کې هر لباس په خپل آماده او په خپل لباس ګرځي. موږ هم باید داسې وستایو او دغه شی تکمیل او تنظیم کړو چې بیا د دښمن په وړاندې کومه ماته ونه خوري. الحمدلله تر اوسه نه ده خوړلې، شاید وبهم نه
خورم.
سرنگزای سب چیز را که شنونده ما اشاره کردن، واقعا در بعض از موارد توجه کمتر به خصوصا به خانواده های قربانیان در صفوف نیروهای امنیتی توجه کمتر شده، به خانواده های از اونا البته نسبت به کشورهای دیگری که در منطقه است، در جهان است. البته اگر یک کس در اینجا قربانی میشه، مثلا در کشورهای غربی، خیلی برای خانواده از او، برای بازمانده هایش رسیدگی میشه، برای اطفالش، برای هر کسی که از او باقی میمانه. اما متاسفانه در افغانستان به این مورد کمتر توجه شده.
بله، افغان حکومت که چه هم در سرتیرو وژنی او یا هم لټپی کېدو وروسته د هغوی کورنۍ سره یو اندازه مرسته کوي، خو دا مرسته د ډیر کم وخت لپاره کېدای شي د هغوی لپاره خوي. خو شاید دی یوی یا دو میاشتو لپاره کېدای شي د هغوی دغه مراسم او یا هم د هغوی د درملنې لپاره ښه وي، خو وروسته له هغې بیا هم هغه لوږه ده او تنده تیروي او په ډېره سختۍ باندې خپل ژوند کوي. ډېرو کمو شخصي کارونو هم په دې اړه باندې سرمایه ګذاري یا پانګونې شوي دي. البته ځینو افغانانو په بهر کې چې اوسیږي په افغانستان کې دننه د ځینو مؤسسو نه ملاتړ کړی دی او هغوی اوس په دې اړه باندې یو پروګرام راپیل کړی دی چې له افغان معلولینو څخه چې په جګړه کې افغان ځواکونه دي ټپیان شوي دي له هغوی ملاتړ کوي او د هغوی کورنۍ ته. خو دغه پروګرام ډېر محدود دی، کم دی، او په کار ده چې باید د دوی لپاره یو غټ پروګرام په نظر کې ونیول شي.
بدون شک. یک شنونده داریم در خط تلفن، بفرمایید. صبر رادیو آزادی است.
الو، سلام علیکم.
سلام.
علیکم السلام. مهربانی وکړئ.
مهربانی.
سلامونه میومنه، معذرت میومنه چې تاسو نه مونږ نه یاده هوتل محمد نعیم زاکرم د غزنی ولاسنه.
بله، زه صفی الله ستانه زما او نعیم صاحب خو پیژنې همیشه د دې پروګرام کوربه.
سلامونه میومنه، هم کارتون سلام یم، تخنیکی هم
کارم.
مهربانی. خو امانه زړه ده چې کاش کې دا اردو مثلا همیشه د ژوندې شنه زمري دا داسې ښه سم تقویه شوي وای که نه، لکه قاضي صاحب چې اپاشي الکوفتر یې غوښتی دا به چې مثلا داسې ښه سم تقویه شوي وای. نو مثلا دا اوس موږ خو د در همسایګان همسایګان نه شو ورته ویلی، ځکه ښه خبره غله به ورته وي، د غلو په مابینس کې پراته یو که نه، ځکه دغسې کارونه منې که اسرائیلو د فلسطین څه کړي وي که دغه پاکستان چې د موږ سره وکړل. نو زما هیله دا ده چې دغه ته هر څه نه ضرور امنیت دی، ته هر څه نه اته ټول شان ضرور امنیت دی چې دغه داسې ښه تقویه شي، مثلا سلا ورکړل شي، تیاری ورکړل شي، مثلا ښه مجسې او شهیدان ته مثلا سم ماش ورکړل شي، دوی ته سم ماش چې دوی ښه وي نو موږ ښه یو، او که دوی بد وي نو مثلا موږ به نو څه وکړو د چا په مابینس کې پراته یو. سلام.
بله، مننه کوم. کوربدان عبدالحق چې له موږ سره یې تماس نیولی.
یک شنونده دیگه بفرمایید. صبر رادیو آزادی است.
صبحتان بخیر، عرض سلام دارم بر شما.
سلام
و شنونده های محترم.
مهربانی کنین.
من اول آقا گرفتم چون بستان جالب بود بر صحبت بکنم. بر علاوه که دوستا پیشنهادات کردن، ارشادات فرمودن، ملاحظات داشتن، گفتن و میگن، ما هم چیز را میخوایم نظر به علاقه که به وطن خود دارم میخواستم.
خواهش میکنم بفرمایید. سرش سر
زنده باشین. ما میخوایم اینا بگویم که وقتی که امیدوار هستم که کسایی که سبا در محفل سبا صحبت میکنن، مسئولانه صحبت میکنن، همین مسئولین همی گپای ما را در یادداشتای خود بگیرن، بشنون، بگیرن و در مورد ازی تعمق و تمرکز بکنن و صحبت بکنن. صحبتای ما این است تا زمانی که ما اول خود روی همین مراحل را که شما گفتین که اردوی افغانستان مراحل را گذشتانده و همین روز امان الله خان تأسیس کرده است، از همون زمان تا می اکنونی روز اولین بار در زمان تجلیل شده بود، نه درست است؟
دقیقا سرکس صاحب همتور است.
وقتی که همتور است ما این را باید بگوید بسنجیم که از همون زمان تا به حال اردوی ما کدام مراحل را گذشتانده، در کدام مراحل گذشتانده اردوی ما و شما و چقدر چی ما پستی و بلندی های را گذشتانده، چند مرتبه سیاسی شده. اصل اساسی هم ایست که ما باید اردوی غیر سیاسی داشته باشیم و دیگه تا زمانی که ما دولت آری از فساد نداشته باشیم ما هیچ وقت امکان نداره که اردوی خوب داشته باشیم. وقتی که ما میتونیم اردوی مناسب داشته باشیم، که اردوی مسئول داشته باشیم، که دولت آری از فساد داشته باشیم، دولت داشته باشیم که تصمیم های قاطع بگیره. و مثل گذشته یک زمان یادتان باشه که قدر مردم سر دولت اعتماد داشتن و یا دولت قانون داشت که مکلفیت داشت، دوره مکلفیت داشت، بدونی که پول بده دولت در برابر ملت، در برابر دولت، در برابر نظام خود احساس مسئولیت میکنن و دولت هم قانون تطبیق میکنه. دوره مکلفیت عسکری داشتن بدون معاش، اونمو بود که پیشرفت بود در افغانستان، یک قانونمندی بود. ما تا زمانی که دوره مکلفیت نبیاریم، در مورد از این امکان داره صحبت کنه دوستان فردا، که ما دوره مکلفیت رو ضرورت داریم که داشته باشیم بدون معاش و یک دولت قانونمند و پاسخگو برای مردم داشته باشیم و اردوی غیر سیاسی داشته باشیم و دولت ما از این مرحله باید بگذره که دیخ می نویسه و وقتی که آفتاب میگذاره بازو آب شوه و مردم دیگه بسیار ناراحت میشه از این. و ما باید در اونمون زمان اردوی مناسب می داشته باشیم که یک دولت تصمیم گیرنده قاطع و مسئول داشته باشیم. خدا کنه اگر پای ما تکرار نباشه. و دوره مکلفیت یک اصل است. بله. یک اصل است، باید فردا حتما در مورد صحبت شوه و مورد پرسش و پاسخ قرار بگیره. موفق باشین. تشکر.
تشکر. ډیر زیات مننه سره چې د اسکایپ لاري موږ سره خپل تماس شریک کړ. نظر شریک کردن.
سلام زای صاحب، خیلی کوتاه میتونم یک شنونده رو بگیرم چون یک دقیقه به وقت نشه خبرها مانده.
مهربانی. اوکی
مهربانی.
الو سلام علیکم.
و علیکم سلام، مهربانی که نوم وخت لیو بیا نظر را توی پا چلوک دیرش دیر ثانیو کنی نیم دقیقه وقت لری.
من اطلاع دی دا پاکستان سا تلیفون کوم. ما نظر داغه دی چی داغه کم ملی اردو چی دی داغه باید چی پا دا رکم تا وروزل سی پا دا رکم تا وروزل سی چی دا هر سس باید پرسی دی اوس پا سنگر کی آلتا پا جنگ لگیا یا آلتا دی تا موی مات نرسی جی نا دی تا دوا و درمل رسی جی نا باید چی داغه کارونه طول ور پرسی دا ستاینه نو موږ څه کوو چې په یوه ورځ یوه ستایې او هلته په دې باندې ماشتره یې و دې ته مهمات نه رسېږي. دا دا یو ستاینه ده باید ورسوو
وسلام نور دا ښایسته وخت نه ځای کوم.